kirishni osmon londi.
احمد شیبر یم هر کله موکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث له یو نسل بل ته لېږدوي په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي او که دودونه هېرې شي ولس ورسره بې هویته کېږي د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکې شي او بیا د نورو پر پله پل شي او د نورو په رنګ کې رنګې شي دودونه ملتونه سره نشتې کوي که چیرته په یوه جغرافیه کې یو دود عام شي نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکېږي د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي پالي او سایقلوي داسې چې لرې واجونو بدې برخې غورځوي شی غوړوي او عاموي دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری د حمزه فکری بنسټ مشر نقیب عطل شاعر او لیکوال او شکر الله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړی ده د درو سرو میلمنو هر کلی کوم نوې کال مو هم مبارک او باسکا لدی سره راپیل کړو د ستر خوشحال لدی شیر سره چې پراتلو در سره ډیری خوشی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروز دودونه خلک ذهنن هوسا کوي ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي یعنی مثلا که څوک اختر شغل منځي د آرامي احساس اور په برخه کې شاو برعکس شینوار سب کپلان دوستا سو نظر واخلم د هوسایي په برخه کې
اوریدونکو تاسو سلامونه رحمت خوشاله تاسو پروگرام کې
مننه زما پښتنه دا ولسې جن په دې باور دي چې د دودونو لالمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي تاسو له دې سره موافق یاست
بالکل ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي او کوم وخت کې چې انسان دی دا لمانځي نو واقعا انسان د خوښۍ احساس کا او انسان په دې خوښۍ حالات کې هغه ورغونه افرازږي بیا انسان د ژوند خوند اخلي او هغه دغه خوند بیا د دې ته مجبورۍ چې نور انسانانو ته فرصت ورکا چې هغه د ژوند خوند واخلي بالکل زه موافق یم تاسو
مننه اتل څه تاسو څه فکر کوي چې د دودونو ترګټو پورې کچرته د خبرونه په پیل کې راشو دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي اسموش په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت تتلل مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت تتلل د افغانستان په مزار شریف کې د مزار شریف د شار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو کله تفصیل له تاسو نه واورم اتل څه
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او مېلمنو ته زبا د دودونو پاړه ستاسو د مختلف په جواب کې دا وایم چې رښتیا هم یو ټولنه هر ټولنه چې انسانان په ژوند کې په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پیژندل کیږي هغه په سیمه ییزه کچه کې په نړیواله کچه او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پیژندلو یو ښه سمبول دی تاسې یادونه وکړئ چې افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو قومونو کې حتی مختلف دودونه اوس هم شته ځینې خلک یې پالي او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي تاسې د مزار شریف یادونه وکړه رښتیا هم د ملي جوړول ته او د شخصي صاحب د زیارت د جنډې پورته کول موږ به کله نه کله چې په وطن کې د غوسیمو ته ورتلو دغه زیارتونو دپاره یا مثلا د میلو دپاره یا د نوروز لمانځنې دپاره نوې کال اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولی په ډاډه زړه باندې خپلې خوښې ولمانځي د نوروز لمانځل خو ډېره لرې خبره ده نو رښتیا هم دا د یوې ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري زه به دومره ووایم چې موږ په ننګرهار کې دغه د مشرانو نه اورېدلي د پخوانیو خلکو نه چې دلته هم دغسې دغه نمانځل کېدل یو مهال چې دلته سوله و ثبات او خلکو خپل دودونه نمانځل همدغسې د سخي صاحب جنډا جګېدل د جلال آباد د جنوب لوري څنګ کې دغلته خلک راټولېدل او دوی به بیا میله جوړوله. په دې میله کې به هر چا خواړه پخ کړي وو، هغه به راوړل یا به همدلته پخېدل، دا به خلکو باندې خرڅول د میلې په ګډونوالو باندې. دا د خلکو دپاره یو ډول اقتصادي فرصت و چې رامنځته شوی وو، او رښتیا هم په نورو ولایتونو کې هم چې دا کار کېده د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړی و. تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خلک تلل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خوره یا چېرته شپه کوه، دا پخپله یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید دپاره یو مهمه منبع ده. او رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدا او پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. پاسون صاحب، او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړ چې هغه ډیره لویه پسرلنی میله و په افغانستان کې. پاسون صاحب، د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړ ژوندۍ کې ډېر لګښتونه، که په دې برخه کې له تاسو نور واورو.
شیبر صاحب، تاسو ته او اتل صاحب، شینواری صاحب، او د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سریزه کې ویل چې دودونه مو ډېر ښه تشریح کړل، او ځینې برخې شینواری صاحب او اتل صاحب تشریح کړي. دودونه د یوې ټولنې د یوې سیمې د پېژندنې یوه ښه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندېښنه او دا ګیله شته چې ځینې دودونه په ځینو ټولنو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه بیا هم ځینې دودونه شته چې مراج پالل ساتلې دغه ټولنې اړتیا ده، دغه ټولنې د ارزښتونو د پاللو یوه مهمه برخه ده. ځینې دودونه په ناسمه توګه که مخته لاړ شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی. لکه په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوی یا ناسم مخ ته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه که ستاسو اشاره هم دغه ته ووسی، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسمه توګه مخ ته روان دي، یا د خوښیو ځینې نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مخ ته نه ځي، او اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې یو ډول بار دی. په ودونو کې ولور ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلتور برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیرېدو سره یو ډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخ ته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج، هماغه کلتور شته، ولی په ځینو ټولنو کې، په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي، متاسفانه ناسمې تعبیر شوي دي. دغه دود ناسم مخ ته ځي، ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نورو سیمو کې بیا دا شی داسې نشته. او په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډېره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اقصو باندې شرمېږي. زما په یادښت سره، زما په معلوماتو له مخې، په ننګرهار په اکثرتو سیمو کې په ډاډ زړه ویلی شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته، په یو بل شکل باندې شته، چې هغه د زوم د کورنۍ له خوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کېږي. د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کېږي. دا پیسې، دا امکانات، دا د خسر کور ته نه پاتې کېږي. ولی په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو، پنځه لس لکو، تر شل لکو، حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلي چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کېږي. دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونی، دا لوڼي یو ډول په بد شکل، یعنې په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لېږدول کېږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینواری صاحب. د دې ناسمو دودونو لپاره که چېرته افغان ټولنې ته وګورو، روشنفکران غالبا هڅې نه کوي چې دا ناسمې برخې له دودونو لرې کړي. مثلا پخوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو، د ناسمو دودونو د لرې کېدلو لپاره ډېره اوږده مبارزه وکړه، باچا خان عبدالغفار خان و څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې استی د ناسمو دودونو د لری کېدل له خاطر د روشن فکر طبقه دند نه د چي هڅه وکي
مننه شپه صاحب بیا سلامونه ترخ مېمنو ورېدونکو ته دا منم چې د روشن فکر طبقه بنسټیزه دند وظیفه هم ده چې دراتونکو نسلونو د فکری رغونې د فکری تغذیه لپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو لپاره کار وکړي لکه وختي چې موږ د همدا په فکری بهیر یو شعار هم همدا چې فکرونه بدل نشي افغانستان نه بدلږي تر څو چې فکرونه بدل نشي زموږ عملي ژوند هم تغییر نه کوي خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی خو ولې کتیر د پنځو لسیزو ناخوالو ته موږ وګورو د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسمو دودونو بدل کړي دي یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط یعنی زیاتونه یا کمونه په کې رامنځته شي هغه د ټولنې د ګډې ورځې په تاوان باندې تمامږي ولې کار شي خو شرایط او حالات چې عموما چې څومره کار شوی یعنی اویا فیصد بیش فیصد کار ورته شي نو اویا فیصد د هغې د پر غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامږي خو کار اوس هم زه مطمئن یم چې تر ډېرې اندازې ورته شي او یعنی هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې به ورته انعکاس نه ورکول کېږي خو کار پر شي خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس
مننه شینوار صاحب اتل صاحب د شینوار صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه نن سبا وسایل هم ډیر دي مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو په دې بهیرونو کې کېدیش چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي او همدارس په فیسبوک کې په ټویټر کې په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډیر اسانۍ تر نورو پورې ورسوي څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځوړلو کې ډیر کار وشو تاسو وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپل لورې ورکولې اوس د مطلق زه د وی پی کې شاهد یم چې یو ځای کې څنګه د وی جرګې غړی وم او ټول مشران پکې وغه جرګې باندې فیصله کړې او دا څو کال وړاندې خبره درته کوم چې د دوه فریقو یا د دوه کورنیو ترمنځ یو جنجال او په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه وو یو یو بل ارګانې د ده په بدو کې بل لوري ته ورکولې بیا یوازینی سړی زه وم او ما سره دوه درې نور د جرګې غړي وو چې موږ مخالفت وکړو حتی ما ګواښ هم دا وکړ د فکر کیږي نو زه دلته رسنۍ را غواړم دا خو زمونږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم نو یعنی زما په څیر دغه څه ډیر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي په فکری او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي هغه ډیر کار وکړه ما په خپل په دې برخه کې د پروژې سره کار کوم د دې ناوله دودونو د مهارولو او د منځولو مبارک هته د زینو علماء سره مرکې کوي به مې درالیو نه زینې پیغامونه خبرول نشرول نو موږ یې زینې ملګری شایدان په خپل پاتون سره په دې برخه کې د ځوان کلیا لوست کشر ډیر زیات زیار وایسته او لکه ما دا بیل وړاندې کړ کله دا میراث موضوع هتاه پزینو بلې پزینو سیمو کې هتاه خور وړ ته میراث نه ورکول کېده کنه او نو زه نه فکر کوم چې په دې ورسته کې تر ډیره یو څه کار شوه دی او څومره چې لازم و هغه مرکار نه شو رښتیام سره په دې حقایق سترګې نشي پټوله خو تاسو وګورئ په لری کې والی سیمو کې په لری کې پروتو کې والی سیمو کې بزینو خلکو دا د جنو پر خپل مکتب ته دا یو عیب غاڼه یو د ځان لپاره یو شرم غاڼه بیا حتی پخپره تاسو د ازادي رادیو د چپو لاره ځینې خبرونه جوړ کړې یا نورو رسنیو د سیرا پورونه جوړ کړل چې ځینې پلرونه خپلې لونې د لاس نیسي په موټرسایکل باندې کېنولې په بایسیکل باندې کېنولې هغه ښوونځي ته بیایي. حتی داسې خلک ما اوریدل چې خپلې ځمکې په لرې کلیوالي سیمو کې د نجونو د مکتب دپاره وقف کړي دای ورکړي په وړیا ډول باندې کنه. نو ډېر داسې کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې نه راتلل. نو او ځینې ملامتونکي دودونه اوس هم پاتې دي چې هغه یا مور چې د وخت او حالاتو د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخورو با نفوذ خلکو چې هغوی ډېر رول لري په دې برخه کې. ځکه دا دودونه مغوی ټاکي. تاسو مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه چې دوی څه کولی شي. د رسنیو خو همدا یو حق دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوئ، موږ خپل نظر څرګندوو. نو دا نور فشار چې راولي یا په ټولنه کې چې کومه تیږه ږدي یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي، هغه په خپله قومي مشران دي، مخور دي، با نفوذ خلک دي ټولنې. دوی هلته یو دود ښه پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي. مطلب
اتل صاحب هغه منفي اړخ ته که چېرته راشو، په افغان ټولنه کې مثلا په ښارونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تېرو شلو کلونو کې هم په ځای د دې چې څوک په هغه لور ګام وانخلي، په هغه لور باندې ګامونه واخیستل شول. یو ډېر عادي شی، ځینو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکي په هوټلونو کې کوله، یو اضافي مصرف به هم اوربان دي. یعنی دغه دودونه ولې زیات شي؟
خټه کې تم اشاره وکړه، ما په دې برخه کې یو لیکنه کړې ده. عمرې نه به چې څوک راتل، زه شاهد وم چې ځینو خلکو حتی ځمکې ورته خرڅې کړې او کسب چې مالدار او وسه به کېده، نو اوس به کې دغه ولاړ عمرې ته حج ته بیا به دا بل خپل ځمکه خرڅه کړه، سیالي به کوله خپل تربور سره. نو دا رښتیا هم ځینې ناوړه ماوړه ځینې ناوړه دودونه لا په خپل ټولنه کې پاتې دي.
نه، دا نوي دودونه دي، نوي ناوړه دودونه راخپلي خلک. یعنی دا خو بیخی نوی دود ده.
دا ناسالم، او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی د دغه کار کړی دي، دغه ناوړه دودونه کار کړی. او بل ځینې دودونه له بده مرغه موږ ته له نورو سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل، یو ډول یرغل په موږ باندې وشو کنه. دا ځینې افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول، یا ایران ته، یا نور هیوادونو ته. دلته چې راغله خپل کلتور او فرهنګ یې د یاد ویس، حتی خپله ژبه د هغوی د کوچنیانو هېره شوه. یا مثلا داسې کلمې په ژبه کې را ننوتې چې هغه اوس زه تا ته یو مثال در کوم تاسې اورېدونکو ته. مثلا د پاکستان نه موږ ته ځینې کلمې راغلې، مخکې به ښوونکي ویلې په پښتو ژبه کې، به معلم، او بیا اوس چې به د کلیوالي سیمو کې تلاړ شي یا په ښاري سیمو کې لاړ شي، یوې معلمې ته دوی باجی وایي مثلا. دا یو داسې یو عجیبه غوندې کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي، پنجابیان یا د اردو ژبه کاري. یا دې ته ورته نور رښتیا موږ د ځینو فرهنګونو، د پردیو فرهنګونو ښکار شو، د پردیو ژبو د یرغل ښکار شو، په دې سترګې نه شو پټولی. او لکه تاسو چې یادونه وکړه، په ښاري سیمو کې دغسې ځینې دودونه راغلل. حتی دغه د په ودونو کې چې به دا لګښتونه کېدل، ځینې ودونه به محدود وو. هغې وخت کې به ډولۍ وه، په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه څلور نفر وه په ډولۍ پوګه کړې وه، د یو حتی د یو کرینه به بل ته وړله. بیا به دا د واده زلمی یا مخاوې پښتو کې ورته وی شاهو، دی به په آس باندې سپور کړی وو. بیا نو داسې دودونه راغله چې حتی بیخي په دغه لنډو وختونو کې چې هر څه بدل شول، ډراماتیک ډول باندې پاڼه واوښته، دودونه بدل شول، هوټلونه خلا شول، جوړ شول، د ودونو تالارونه جوړ شول، ملامتونکي لګښتونه خلکو وکړل. حتی داسې خلک مې لیدلي چې واده کړی په هوټل کې، بیا قرض تر اوسه پورې نه شي خلاصولی. نو رښتیا هم ځینې دغه هغه شیان دي چې پخوا دا موجود نه و په دې ټولنه کې. واده به خلکو بادي هغه داسې غټې وریجې پخې کړې، یا به په کمه ډوډۍ باندې ډېر مېلمانه وزرول. نو
یا حتی ما به په دغه ودونو کې لږ تر لږ افغاني خواړه خو باید وخوري. مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري، نو یا فرزن نو دا لشتر لشتر افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه. د دینجونو بدیو دوغ شانو ته تقریبا دو پیړی مخکې په چین کې دا رواج و چې هلکان به ترنجونو غوره ګڼل، بیا مغه و چې د زده کړو مخه به یې نیوله دینجونو، ویلې چې هلکان یوازې حق لري چې زده کړې وکړي. دغه اوس په افغانستان کې یو ډول همدغه چې دا یادوي چې د دینجونو د مکتب مخه نیول شوې ده، دا هم یو ډول همدغه رقم زوړ دود نه دی پاڅون سه؟
بله شیبر صاحب، متاسفانه په افغانستان باندې یوه توره څپه راغلې ده چې دغې څپې کله یوې خوا نارینه ځوانان هم زیانمن کړي دي، خو په لویه کچه کې د افغاني ټولنې نیمایي برخه مطلق له پامه غورځولې ده، چې په هغوی کې د ښځینه په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي، د ښځینه په وړاندې د کار دروازې بندې دي. ښځې ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي، هغه انساني حقوق چې په بشري د بشر حق دی، متاسفانه دا نه ورکول کېږي. او موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوویشتمې پیړۍ نظریه نه، بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي. یوه پیړۍ وړاندې هم ورته نه شو ویل، ځکه چې دا ډېره تیاره نظریه ده، دا ډېره تیاره فکر دی، او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی. او هر کله چې په دغسې فکرونه رامنځته کېږي، دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي. افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی، متاسفانه. دا ستا خبره درسته ده، او که د 100 کاله یا 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده، نو نن په افغانستان کې کېږي. موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو، دغسې یو حاکمیت لرو، دغسې یو چتر لرو. دا د بدبختۍ ځای دی. تېر جمهوریت ته کلا شو، مونږ په ټولنه باندې وغږېږو، په افغاني ټولنه باندې وغږېږو، ولس سره دا احساس شته، ولس سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د عادي فکر شته دی. که ولس ته مخه ورکړ شي، په لویه کې ولس د خپلې لور حق پېژني، د خپلې خور حق پېژني. زه به شیبر صاحب په دلته یو جرات وکړم، د خپلې کورنۍ یو کیسه به درته وکړم. زما پلار نالوستی و، ما خویندې هم لرلې، موږ ورونه مو. کله چې جمهوري نظام راغی، زه هم ښوونځي کې واچول شوم، ما سره مې خویندې هم ښوونځي کې واچول شي. تاسې باور وکړئ، ډېر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خویندو ښوونځي ته د تګ مخالف و، خو زما پلار چې نالوستی و، هغه ورته وویل چې نه، زما زوی چې مکتب وایي، زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي. نن الحمدلله زه په کور کې بېسواده نه لرم، زما خویندې باسواده دي، یعنې پوهنتونونه یې ولوستل، پوهنځي یې ولوستل، او باسواده ټولنې ته وړاندې شوې. یعنې دا د یو بېسواده پلار چې زما پلار لوستی نه و، د هغې داسې یو فکر او احساس و. نو په افغاني ټولنه کې په کلیو کې خبره کوو، ټولنه کې احساس شته، ولس چې دی
مخه باید ونه نیول شي.
خوب متاسفانه مخه نیول شوې ده، استبدادونه مخه نیولې ده. او که دغه استبدادونه نه وای، دغه د جبر حکومتونه نه وای، نو افغاني ټولنې به سرشت کړی
وای. دا خبره خو همداسې ده. شینوارې صاحب، د چارواکو تر تاثیراتو پورې که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو، پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ په سر وله. د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و. تاسو په کابل کې یاستئ، نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل؟
بالکل، خبره داسې ده، د ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي، د انساني ژوند ټاکونکي چې یو سټرکچر دي، یو سوشل دي، یو څه په کارونو کې موجود دي، یو چې په ټولنه کې څه موږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي، ده په اصطلاح هغه عادت دی، خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري. نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې 80% یعنی زیاتوالی په دغه حد کې راغلی دی. عموما شرایط او سیاستونه په دې ټولو شیانو باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به پاروان کې دود عام د سیو یو وخت حتی اتیا کال مخکې دا دود عام وو او تر دې دیش کال مخکې هم د دوی په کلیو کې دا دود و چې نارینه وب ډوډۍ خوړه بیا بلاغنه ورسته چې ډوډۍ پاتې شو دا به میرمن او جنو خوړه او کله نا کله به څنګه پاتې دل کبه میلمانه راخلی وو نو هغه به هم د سی پاتې شوه لیکن اوس چې فرزن د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوی دی دا دود لمنځه تللی دی بیخي د خلکو ته د منلو نه دی شنوارې څه په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوي؟
بالکل حمزه بابا یو شعر یاد تراغه وي ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم خو طلب د آسانۍ لا مشکل کا عموما اقتصادي وضعیت خواله چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې فرات رامنځته کوي بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي نو دا زه مننه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا په نسبت ښه شوی دی د هغوی دودونه لږه مخکې مېلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض ولې د هغو دودونو د پوره کېدو لپاره چې ټولنیز رقابتونه ترسره کړو خپل تربور ته کم را نشي نو د هغه وجنه د ډیرو یعنی هغه مذهبي هغه کوم دغه وی فرایز وی هغه نشي پوره کولای یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه د بل دودونو د وجنه هغه ژوندۍ او مختلفو خندون سره مخامخ کېږي چې ژوندې مثالونه موږ په ژوند کې او خاص کر په افغانستان کې
مونږ لیدای شو. مننه شنوارې صاحب. تر دینه پوری تاسو هشت اشاره وکړه دین هم د دودونو په تغییر کې لوی ونډه لري. اتل صاحب مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی د زردشتیانو له راتک سره تغییرات پکې راغلل مثلا ورونه به پکې بلیدل او د اسلام د دین له راتک سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو. همداسې نه ده؟ بله اتل سب سره مو رابطه قطع شوله که اتل سب تا سره سره است بیرته با حسو کچه اتل سب تا زنگو وهو نو پا امده برخی که با پاتون سب ستا سو نظر وخل
بلکل شیبر سب ده دین لره تک سره گور دین چیره سوار سو کالولانده افغانی طولین تا یا ده دین چه وست مونگه د پیغمبر سلام پیروان یو امتیان یو د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوی خو 1400 کال کېږي تر دې وړاندې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري دا د نوروز جشن او دغه جشن چې د زمونږ ډیر پخوانی رسوم او رواجونه دي د دې پالل کوم له دین سره وته دغه ورکو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی زنی شین چې دی هغه د دین سره ورته کول یا د دینی سبغه ورکول دا په خپل د ټولنې سره زدم دی یا د دین نه خبرې ده دا خبره درسته ده زنی شین دینی رواجونه هم د ټولنې تران دران نه وتل مثلا اسلامی رواجونه چې عرب وړاندې کول هغه دل تران نه وتل زنی شین زموږ په کلتور کې نشته هغه د ټولنې تران نه وتل د دین لپاره تک سره خو کدلته ما باندې سو ډیره سخته نیوکه ونکې نو افغان 15 کال وړاندې افغان دی د نوروز جشن او د نوروز میلې منزل دا د 15 کال وړاندې پخوانی رواجونه زمونږ زرګونه کال وړاندې مسره ده دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي نه دین مونږ ته ویل دي چې ته دا منه کا نه دین مونږ ته ویل دي چې
پاتون سره او بشه یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري فرضیه ده کنه ولر خو هغه ترې استکه نو ټول رواج څوک باید لمزه یو نسی کنه
بالکل بس شیبر صاحب دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه ویو زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه اوسنۍ خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې وسره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي د افغانستان مشهور علما کرامو د نوروز په لمانځلو د نوي کال په لمانځلو د دغه جشنونو په لمانځلو د اختر په منځلو یا د ټول په اړه خپل غسري واضح نظرات وړاندې کړی دي، اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینو ته تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی دی، دوی له دې نه انکار کوي. نو دینی صبغه ورته نه لوستي او نه رښتینی صبغه ورته ورکوي، نو رواج سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامی تمدن د اوج په زمانه کې، مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه، بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغو ټولو نوروز ته شعرونه ویلي دي په عربي ژبه د نوروز په ستاینه کې. او دا شعرونه یې د مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مختل ویلي دي، او هغوی هم مخالفت نه دی کړی او چکچک یې ورته کړی دی، او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره. او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکړم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخ دی د کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت د وخت. زه په یو سفر تللی وم، دا نورو خلکو نه دي ورکړي د پرمختللو هیوادونو. نو هغه کس مې پېژاند، ملګری مې ورته مل ستا د مېرمنې نوم څه دی؟ غلی پاتې شو. ملګرو، د مېرمنې په نوم باندې شرمېږو، د خور په نوم شرمېږو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادوو. نو که چېرته ممانعت وای، نو د بیبی عایشې نوم به ولي چا یادوو، د حضرت پیغمبر د مېرمنو نوم به ولي چا یادوو، او بیخي ډېر نومان دي چې راپاتې دي. خو دا له دین سره یعنی اړخ نه لګوي، یعنی په حقیقت کې چېرته ورته ځیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لورې یو ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې د مور سره زموږ شو، ورته مې وویل چې مور یې ملوسته، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله نه، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ما ته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یوه فعاله نطاقه اوسي. نو دا خبره شو ده که ما ته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلمه شي. متاسفانه دا شته، داسې نه شته. دا د افغاني ټولنې یوه هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته دی. خو که په ټوله کې وو، ډېر اصلاح رامنځته شوی ده، ډېر کار شوی دی، خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه، په سوشل میډیا کې ډېر کار ورته وشو. په افغاني ټولنه کې مدني ټولنو، مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډېر کار وکړو، ډېر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډېره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي. ځینې شیان چې د اوټولونو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریبه ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کوي. پیسې ورسره ډېر شوي دي، هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي، نو پرواز یې مثلا د سې شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې واچ، د شپې نه وخته دي، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی، ول سامان سره کور ته تللی دی، کور په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلي، دروازه یې ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویلي چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، همالته شپه وکړه، سهار ته موږ درپسې په جنګ درځو. څو موټر یې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی، او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون صاحب د انټرنیټ تاسف ته اشاره وکړه. اتل صاحب اوس را سره رخصه و دي. اتل صاحب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونه نیول شي، یعنی نیولای نشي.
مننه بیا هم ټولو ته خراج لاست. دا پرمختګ ورسر بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او د پرمختګ چیرې دا د دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکی مخته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسینو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بیل ټورنه اوس خو دغه هلته هغه څه نشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل
خپل کور کې د باندې یو لیو دود راو ګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخسرنګ نشي. مثلا نوروز دی، دغه وډول وچ میوه چې څوک سره یوځای کوي هفت میوه جوړوي، یو څوک به چې نوروز مل مانځه، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولی، کنه دا خو بیا لمانځي.
په دې تیرو څو کلونو کې همداسې وشول، کنه ما وویل چې سیاسونو خلکو د سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خولې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپله خوښه په خپله سیمه کې حتی په خپل کاله کې مانځي، په ډاډه زړه مانځي، هفت میوه جوړوي، سمنک جوړوي، یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل، په ځینو په آزاده فضا کې به کنسرتونه ورکول یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کېږي، خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زموږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل خو سندرې شته.
خلک همدغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبولی شي، امام علي رحمان لګیا دی هلته نڅا کوي په تاجکستان کې، د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زموږ لپاره حیرانوونکی نه و، ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، هغوی په فکري ډول نه دي منظوي شوي زموږ غوندې. یعنې اوس زه دغه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
د همدا یو بل منفي تاثیر، کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مه کوه دا کار کوه، هغه مجبور ده چې پردي ټولنې ته مخه کړي. یعنی په ځای دې چې
د وی چلن کوي، لکه دوی چې څنګه وګ د وی چلن د ټولنې سره کې سیاسي د وخت حاکمان همدغه سي د ټولنم تاسو باور کوئ. اوس زه تاسو بل مثال درکم. دا مسایل خو پرې ده، په ودونو کې حتی اوس داسې کېږي چې دا کوم وادي ځینو خلکو راته کیسې وکړي، حتی دا اوس روژه روانه د ختمونه کېږي. د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا پوره تراوی به پوره شل رکاته کوي، نه پوهېږم او دا به کوي دا به کوي، کنه محدودیتونه په دې باندې موزه کړي دي. حتی ختم او تراوی به په لاس فکرونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولی، په خپله خوښي په انټرنیټ کې نمانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انسټاګرام کې خلک، یعنی که نور څه نه وي، حتی ځینې هېوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل سندرې یا نورې دری سندرې دی دغه کړی وي، خپرې کړی وي. نور خو څه نه شي کولای، منزل نه شي، خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه خلک
مننه. مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کوم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پورې، د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، طارق وزیر څرګندونې لرل چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
له پخوا اوس کلتورونو ډېر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شی نه دی، دا حتمان د وخت په تېرېدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند د نورو شرایطو پر اساس. او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي، که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو، د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه ایجاب نه کړي. که بیا دوام ورکوو، دا پر موږ بوج کیږي او بې خوندي رامنځته کوي. کلتور باید ټولنې لپاره ګټور وي نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو درته بحث وکړم. نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې مونږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا دیرش کوره دي، دغه دیرش کورو کې به ویش شوی و. لومړی لسو کورونو به آمدګي نیولې وه، دغه خلک به ټول راتلل، د کلي ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخوره بیا بل کې وخورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، درېیم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی او پکار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورځې چې ورته وایي ځنګړي خوړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوس هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکۍ پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي. زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک خوښوي، نو ښه کلتور دی. بل له اختر مخکې هلک او نجلۍ چې کله سره کوژدن شوي وي، د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته او د نجلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ځنګړي برخه لیږي چې په هغې کې مختلف شیان موجود وي، او دا کلتور هم تر هغې پلل کېږي تر څو چې د دوی واده نه وي شوی سره. بل ښځو ته د پیسو یا ایدي ورکول دي ماشومانو ته کله چې د اختر لمونځونه وشي، خلک کورونو ته ځي یا دغه مبارکیو ته په یو بل کور ګرځي نږدې خپلوان. دوی هلته چې کومې ښځې ستړي مشي ورکوي، دوی پیسې ورکوي یا ماشومانو ته پیسې ورکوي، دا رواج هم ستل شوی دی. او بل د اختر پشپه ځینې ماشومان ګرځي په کورونو، د خلک پیسې هم ورکوي، یا د اختر لپاره چې کومې مټیانې او کلچې راوړي وي دا شیان هم ورته ورکوي، یا د اختر په سهار ماشومان ګرځي. دغه رواج هم تر اوسه پورې خوست کې پلل کېږي، خو تغیر کړی دی، ممکن په هغه کچه پاتې نه وي، ځکه ژوند هر څه په یو ډول رسمیت پیدا کوي، د اوسنۍ نړۍ حالت پیدا کوي، او دغه پخوانیو رواجونو ته ډېره توجه بیا نه کېږي. او بل پخوا وختونو کې خبره دا وه چې ټولو خلکو به اختر لمانځه، هر چا به وخت ورکوه، د اختر خوشحالیانې به وي. خو اوس کاروبارونه ډېر پراخ دي، حتی د اختر په ورځو کې خلک درې ورځې هیڅ چکر ته وخت نه پیدا کوي، ملګرو ته نه پیدا کوي، ټولنیزو اړیکو پاللو ته نه پیدا کوي، په یو دکان کې مصروف وي، په یو بل کاروبار کې مصروف وي. او پخوا دغه د لمانځنو توپیر هم درلود، لمانځنو په طریقه کې یو د کلیو کې د هګیو ګټلو دا شی ډېر عام و. نورې مختلفې لوبې پروسې کې د کرکټ په امیدو سره ټورنمنټونه جوړېدل په اختر کې، دا شیان وو. خو اوس لږ څه توپیر دا راغلی چې خلک تر ډېره پارکونو ته ځي، یا لرو پرتو ولسوالیو ته ځي د چکر لپاره، په ځنګړو ځایونو کې سره راټولېږي، او د ولایتونو سفرونه کوي چې دا رواج هم اوس بیخي ډېر شوی دی. حتماً خلک یوې سیمې ته ځي، کومه سیمه چې په اختر کې د چکر لپاره ډېره مساعده وي، نو ټول خلک هلته ځي. یو بل یو انتقاد هم چې په اوسنۍ نړۍ یا په ژوند باندې کېږي، وایي ژوند ډېره سخت کړی دی، هغه دا دی چې پخوا خلک نږدې سره پاتې کېدل، ټول به یو ځای راټولېدل او د خوشحالۍ ورځې به یې ګډ نمانځلې. اوس په هغه کچه ټولنیزتوب ورک شوی دی او نشته دی. یو بل منفي رواج چې موږ یې لرو، ممکن نورې سیمې هم ولري، دا دی چې کله یو کورنۍ کې مړی وشي، مثلا له اختر پنځه میاشتې مخکې مړی وشو، د پاتې ټول مراسم یې تیر شول، بیا چې کله لومړنی اختر رسېږي په دې وخت کې بیا ټول خلک د مړي کورنۍ ته ورځي، اول ته بیا ورته فاتحه او دعا کوي چې د هغوی غم هم راتازه کېږي، او دا په کار هم نه ده، ځکه اختر د خوشحالۍ ورځ ده، او په دې کې په کار نه ده چې اوس بیا ټول خلک هلته ورته میلمانه کېږي، په هغوی هم بوج وي، او بیا هر یو یې د غم بیرته راتازه کوي. بل دا د مړي کورنۍ تر ډېره بیا جمعې هم نه اغوندي، نور کوم د اختر لپاره ځانګړي لباسونه سینګارونه وي، خاصتاً د ښځو برخې هغه هم نه کوي، دې کې هم توپیر وي. دا ځینې رواجونه دي چې تغییر کړی دی، او ځینې په خپل حال پاتې دي، خو ښه ده چې یو څه پخواني رواجونه وپللی شي، یو څه ټولنیزتوب ته اهمیت ورکړو، ځکه ژوند په همدې شیانو ښکلی دی، دې ته باید وخت ورکړو، ارزښت ورکړو او خوند ترې واخلو.
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته راستولې دی، د دوی څرګندونې مو واورېدې. خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې
چې انټرنیټ شته او د سراپورونه هم شته چې ممکن البته د امکان خبره ده پکې ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټول فضا کې وي او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري او دا انټرنیټونه مفت وي لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري نو د دودونو مخه به څوک څنګه نیسي شنوارې صاحب
د دودونو مخه واقعا ملمنو چې اشاره ورته وکړه مستونزې وي الته چې چرته پوهه او معلومات کمی د پوهه په نسبت د پوهه او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی کومنګ وګورو نو همدا ناوړ دودونه هم ډیر د منځ تللی دی او بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کله جوړ کړی دی او معلومات ته لاسرسي په افغانستان کې خیر انټرنیټ کو ډیر دی هم صحیح هیوادونو په نسبت باندې ډیر قیمت دی چې تقریبا موږ سل چنده نه هم یعنی سل سل نه هم زیاته قیمت دی لاسرسي
دلته سوال دا دی سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2026 کال تر اخیره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي یعنی داسې یو راپور نشته مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تصحیح کوو او اصلاح کوو یې نه او سمون ته یې مخه نه کوو لکه فرض نوروز هم غورځولی دی که نه او داسې ځینې نور دودونه او دا اخلو نه بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرضاً کرسمس لمانځي والنټاین لمانځي غربي جامع اغونځي او ځکه چې خپل دودونو ته شاکړې ده او بیا خپل دودونه پریشي دي فکر نه کوي چې په خپل پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري شنوره صاحب
بالکل او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې تار مخینه او تاریخ چولری او دیغو په افراط یا تفرید کی یا د منځورلو کی یا په بندیز کی په خوندلو کی ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کی او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا د کی هیڅ شبز نه بلمه خو بیا هم زه د پخوا په نسبت خوشبینه یم چې پوها او عمام هوای زیات شوی دی نو د انټرنیټ لاسرسی او یا پراختیا په څومره اسانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي نو د پرمختګ او اسانتیا سره په ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږي نشو پټولی ځکه چې دلته مختلفو معلوماتو ته لاسرسی چې دی یا د دې لپاره قوانین یا په افغانستان کې زه فکر نه کړم چې په تور شپږشتم څه شي په پیزو قانون کې زه فکر نه کړم چې دا یو قانون دی رامنځته شي او دا یو کنټرول دی چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبری کا چې څنګه موږ توقع ولرو چې باید هغه سي فکر نه وروزل شي
مننه په څون څه د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي که چیرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅ کله هم لیدلی نه وي او یو ډله وي هلته راغلی وي لیکن تاسو ګوري چې څو کسان سره راغونډ شوي دي هلته ډول دی هلته اتڼ دی ورله وره حکم کوي چې افغانان دي همدغه رقم که په استرالیا کې په فرزن یوه ډله څوک ګوري چې د تورې په لاس کې دي او ناچي او لجامو یې ګوري چې وجده کمیسونی اغوستې دي حکم کوي چې عربان دي افریقایان هم لخپل نسل خلک پیشنی همداراس امریکایان لغه پکول نه شپو خولی نه خلک پیشنی هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلی دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني. فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفا ده؟
د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژنګولي له منځه وړي. د دودونه یو ټولنه موږ ته راپیژني، دا یو ټولنې تذکیره ده په اصطلاح باندې. وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو دغه ټولنې هغه اصلي شکل ته له منځه وړي. تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې دا د ګڼو ملتونو شریک کور دی او د ګڼو ملتونو اوسېږي، ولې د هرې ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورایه معلومیږي. خو که ته چېرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلې، که ته چېرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلې، که ته چېرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلې، نو همدا فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوی نسل ځان کې جذب کوي، سبا که دا یوې بلې ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمایندګي کوي، نمایش کوي او یو سال ته وړاندې کوي، زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې استازولۍ باندې وړاندې وښیم او که نه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی یا د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته ورو پېژنم. دلته په ډاګ معلومیږي ځینې داسې رواجونه چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علمای د عربي فرهنګ نه را اخلي په افغاني فرهنګ یې ورتپي په افغاني ټولنه کې مروجوي، چې دا د افغانستان د اصیل فرهنګ د له منځه وړلو د اصیل فرهنګ د وژلو یوه دسیسه ده، یوه لاره ده، یو پیلامه ده چې دوی شروع کړې ده. دا باید ونه شي. د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي. هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور، اصلي عنعنات، اصلي رسوم او رواجونه دا باید وساتي. که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي، دا ټولنه خپل هویت ساتي. که چېرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي، جذب زه وکي، نو دا په دې معنی چې دوی خپل ځان هیر کړو، دوی یوه بینومه، یوه بې هویته، یو بې ریښې ټولنه ده، یو بې ریښې جامعه ده.
مننه اتل صاحب. د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د هغوی په څیر باندې ځان جوړوي، دا اصلا پیړۍ غواړي. په لنډ وخت کې هغه بل هم تا نه جذبوي او بل هم تا نه مني. څرنګه
شیبر صاحب؟ مونږ په دې تیرو څو کلونو کښې ولیدل، تاسو د پیړیو یادونه وکړه. زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت ونه غواړي. ډېر کم وخت کې یو څوک تغییر کولی شي، د بلې ټولنې سره ځان عیارولی شي. مونږ پخپله، ما پخپله په افغانستان کښې ولیدل، زه د دې شاهد وم. ما تاسو مخکې یو مثال هم وویلې چې په ځینو ټولنو کې، په ځینو کورنیو کې حتی د ودونو دود دومره زر په ډراماتیک ډول بدل شو چې هېڅ تصور یې نه کېده. مثلا دغه نکټایي اچول او دریشي کول په واده کې دا دود نه و، مګر په ځینو هوټلونو کې یا په ځینو ځایونو کې ودونو کې به ما چې ولیدل هلک به دریشي کړې وه، نکټایي به وهلې وه. دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو، په یو اما دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو. اوس چې زه ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې یا په ځینو نورو ځایونو کې دا ودونه چې کېږي، نو هماغه افغاني لباس او جامې دي، هماغه څپلۍ دي، نکټایي او دریشي نشته. هماغه د دغه لباسونه دي، حتی د پخوانیو افغاني ګنډې افغاني کمیسونه چې ورته وایي، دا هغه ناوې ته همدا ورغوندي. نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو، زمونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې دا خلک داسې ډېر دغه پاتې شوي دي، منځوي پاتې شوي دي، پرمختګ نه ډېر زر قبلوي. نورو ټولنو سره که موږ ځان پرتله کوو نو دا به ډېر وخت.
اتل صاحب، وبښئ، یو څوک به یو دود را خپل کړي که نه؟ یو څوک به یو دود را خپل کړي. فرضاً مثلا په اروپا کې به یو څوک د اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستورانت ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښېني، د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي، هر څه یې د دوی په رنګ وي. لیکن هغه اروپایان په دې باندې پوهېږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل یې هم نه ګڼي. ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته منې هغه تا نه منې.
همدغسې ده. او دلته په دوی باندې خپل کلتور منل، دلته زمونږ، زه په المان کې چې اوسېږم، مونږ دا دوه کاله کېږي دلته یو جشن جوړېږي زمونږ په ښار کې. مونږ پکې خپله ونډه واخیسته، د افغاني
توکو نندارم پکې وړاندې کړی او غرفم جوړ کړی او مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخ کړي ځینې نورو ملګرو پخ کړي. نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلتور دې خلکو ته وړاندې کړو. حتی ما زما اتړ نس ده خو دلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقۍ په سټیج باندې برنامه او ما ورته ګډوډ اتړ د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهېدم. دا ما غوښتل چې دوی دې خلکو د خپل کلتور او فرهنګ وخیمه خواړه ورته وښودل چې مثلا د قابلي پلو مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخ کړي مونږ په کورونو کې پخ کړي چې دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي دا وچه ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده. او کله کله حتی باور کو زه خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا عکسونه اچوم چې د خلکو ته خپل فرهنګ ښیم د ګاونډیان دا المانیان را مېلمانه کوم چې دا زموږ د خواړه وګوري زموږ د ژوند وګوري دلته کنه. نو دغه شیان شته. حتی موږ خپل ما د خپل لورګانو لباسونه وړي وو د خپل مېرمنې دغه کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولته م راځړولي وو د خلکو ورته حیران ول دا په موږ خرڅ کوي. ما ورته نه که تاسو غواړئ موږ د دوی پیسې لا گشنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه. نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلتور منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده خو دوی ته خودل بیا دا کار افغان دي چې دا زموږ او دوی پوینګي په دې باندې چې دا خلک خپل کلتور او خپل فرهنګ لري نو په دې کې شک نه. او موږ افغانان چې لبد مرغه دا پردې کلتور ډیر زر راخپل ما وویل ځینې حقایق مې په خپل سترګو باندې وویل.
دا منم. شینواره صاحب د راپورونو لمخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوای کوي. دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خپاره شوي وو وای کومه لوږه سي په افغانستان کې شته. که چیرته دا د افغانانو مرسته لوي بل سره نه وای د دوی وضعیت په هغه تر ډیرو خوارو افریقایي هیوادونو هم ډیر بد وو. دغه سې شخ کلتورونه باید رایت شي او زیات شي او پراخ شي. شنوار صاحب که ستاسو نظر واخلم خبرونه ورستو یو ته نږدې شي.
قربان زموږ په ټولنه کې د لاسنیوي دود الحمدلله د پخوا په نسبت لا پیاوړی شوی دی. وختي مې تاسو ته یادونه وکړه د خیر د خیر کارونه دي. د حمزه بابا فکر بهیر تقریبا په دې روزه کې تقریبا درې سو کسان ته یعنی هغه روزه ماته کسان چې بېګا ته روژه ماته نه لري څو د خوړو څه نه لري یعنی د لاسنیوي او د مرستې او د بدې ورځې کې یو بل ته لاس ورکول دا د افغانانو هغه دود دی چې افغاني ټولنه یې په داخل کې هم په بیرون کې ژوندی ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د پیژندګلوي یو لویه نښه ده. او زه په دې ویاړم چې په افغانانو کې ځکه ویش په ژوند کې درې کسه د یاد نه وځي. یو هغه انسان چې تا ته په بده ورځ کې لاس درکه او دویم هغه انسان چې په بده ورځ کې تا نه پټ شي او درېیم هغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورتېر وهلی. نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم او په دې ویاړم چې د یو خیری زنځیر یو غړی یم.
مننه نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه شینواره صاحب. اتل صاحب له تاسو څخه منندو یم. پاتون صاحب ډیره مننه چې تاسو هم په دې خپرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر پخته سپاره.
کوثر لجام را بهدل یوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی سرکڑی دای تقدیر خړلی دای نصیب ورجلی کد ټپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد د دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پرواندی گلی مامی دا دواڑو ستر گتر ورکڑی درتا قتلائی نشم درتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم سات راہنو لبی جوار دیگی ارشتی ہمی بلائی نشم جلالي نسم تا
کنی رغونه ولی نورو دیری خونه یو کنا وارد لب وجودا دهم نمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم لذت